radio. Radio Azadi.
شنبه د لړم 19 د نوومبر 10 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د ماښام تر وروستیو د خبرونه په منځني صف 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په لویو شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې طالبان وایي د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. د نور مطالبو تر در پیشندنې مخکې خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش نن اعلان شي. ولسمشر غني په بامیان کې د برېښنا درې پروژې پرانستې او د امریکا په کالیفورنیا کې پراخ اورونه لګېدلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش کیدای شي نن اعلان شي. د دغه کمیسون د ویان مرستیال عزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل د دغو ټاکنو د مهال ویش مسوده نهایي شوې.
له نیکه مرغه ډیرو بنسټونو او جریانونو په دې اړه خپل نظریات شریک کړي او د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د مهال ویش مسوده هم نهایي سوې ده. ډیر احتمال لري چې نن شنبه اعلان او پر اساس یې د جمهوري ریاست د انتخاباتو کارونه عملي شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مهال ویش د اعلان په اړه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو نظریات او وړاندیزونه په پام کې نیولي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون مخکې ویلي وو چې د جمهوري ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال دوري عمل بیاشتي په 1.5 وشي. ولسمشر اشرف غني پرون په بامیان کې د برېښنا درې پروژې چې نږدې 80 میلیونه ډالر به پرې مصرف شي پرانستلې. یوه پروژه د نږدې 200 کیلو ولټه برېښنا کوټ جوړول او بله د بامیان د 60,000 نویو پیرودونکو لپاره د برېښنا رسولو د توزیع شبکې پروژه، درېیمه هم د انتقالي لاین پروژه ده. ولسمشر غني پرون په بامیان کې په دې اړه وویل:
دغه برېښنا د بامیان د لویو کانونو استفادې ته زمینه برابروي. په تر ټولو لنډ ممکنه وخت کې د نظر، ډیزاین او تړون له پړاو څخه د عمل مرحلې ته ورسېدو. د دې برېښنا له راتګ سره به بامیان چې تل د رڼا مظهر و، دا ور د خلکو کورونه روښانه کیږي.
د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې دغه درې پروژې شاوخوا 80 میلیونه امریکایي ډالر ارزښت لري چې تړونونه یې مخکې د برېښنا شرکت د عمومي رئیس د دریو کمپنیو سره لاسلیک شوي دي. د آسیا پرمختیایي بانک د دغو پروژو لګښت ورکوي چې کارونه به یې په راتلونکو دوو کلونو کې بشپړ شي. ولسمشر غني پرون تر دې مخکې په دایکنډي ولایت کې هم د برېښنا درې پروژې پرانستلې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پام کې لري سږ کال له څه باندې 80,000 کورنیو بې ځایه شویو سره مرستې د ژمي په مخه وشي. دغه وزارت وایي د دې لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمیشنرۍ یا یونیچ سی آر او نورو نړیوالو ادارو په مرسته له دریو میاشتو راهیسې یوه ستراتیژي ترتیب شوې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شویو رئیس مهر خدا صبار چې د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د معینیت سرپرست هم دی ازادي راډیو ته وویل:
د دې ستراتیژۍ لپاره 1.8 میلیون ډالر بودیجه اټکل شوی چې له مخې به یې 380,000 کورنیو سره چې 500,000 انسانان کېږي مرسته وسي. له هرې کورنۍ سره د 200 امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوو.
په افغانستان کې د روانو جګړو، وچکالۍ او نورو ستونزو له کبله په لسګونو زره کسان بې ځایه شوي دي. چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګېدو له امله د شپږتنو د مړینې خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د پراخو اورونو د پارادایس ښارګوټي ډېرې برخې سوځولې دي. اطفایا نه ده توانېدلې چې په دې ښارګوټي کې چې نږدې 1.5 نفوس لري اور مهار کړي. په داسې حال کې چې د کالیفورنیا په جنوب کې لا هم اورونه بل دي، سیمه ییز چارواکي وایي چې تر دې دمه 1,05,000 کسان مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر هغه اوازې رد کړې چې ګواکې له ماچو ویتکارت سره یې مخکې تر دې چې د سرپرست لوی څارنوال په توګه یې وټاکي د روسیې په تړاو پر روانو تحقیقاتو خبرې کړي. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا تایید کړه چې له ځانګړي سر مفتش رابرټ مولر سره یې د مرکې لپاره کتلي وو. مولر د امریکا د جمهوري ریاست د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه او د ټرمپ د کمپاین له ډلې سره د ماسکو احتمالي جوړجاړی څېړي. د پخواني لوی څارنوال جیف سیشن په مشرۍ د روسیې په تړاو څېړنې د مرستیال لوی څارنوال لخوا رهبري کېدلې. ولسمشر ټرمپ وویل
کله چې جیف سیشنز کار پرېښود، هغه کار چې ما باید کولی دا و چې بس داسې څوک یې پر ځای راولم چې د ده لپاره یې کار کړی وي. ماتیز ویتیکر د جیف سیشن د دفتر د رئیس په توګه کار کړی دی. ډېر د درنښت وړ سړی دی چې د قانون په نافذونکي ادارو کې یې ډېر درناوی کېږي. فکر کوم د ده کار به ډېر عالي وي.
د ماچو ویتکر ځینې عامې څرګندونې د ځانګړي سر مفتش رابرټ مولر پر تحقیقاتو انتقادي وې، او د اروپایي ټولنې یوه کمشنر له اوکراین څخه غوښتنه کړې چې د اصلاحاتو پر لوري مخکې تګ ته ادامه ورکړي. د دې ټولنې د پراختیايي چارو کمشنر یوهانس هان پرون دا خبرې د اوکراین په پلازمېنه کیف کې وکړې. ښاغلی هان په کیف کې د اوکراین صدراعظم ولادیمیر هاروسمن ته د اوکراین په اړه د اروپایي ټولنې تازه راپور وړاندې کړ. د اروپایي ټولنې دغه کمشنر وویل دا مهمه ده چې د اصلاحاتو پروسه متحرک کوي چې دغه بدلونونه ثابت پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې په مارچ میاشت کې د جمهوري ریاست او د راتلونکي میلادي کال په پای کې پارلماني انتخابات کیږي. دا ساده رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو استازیو په ماسکو کې وویل چې د افغانستان د حکومت له استازیو سره د سولې خبرې نه کوي، خو د سولې د عالي شورا ویاند ازادي راډیو ته وویل
د طالبان دم تقاضا وکړ د مجلس چې هغه هم ژر تر ژره آمادګیان اعلان کړي او حکومت سره بین الافغاني مذاکرات او چتر بحث وکړي.
په دې خبرونه کې مو د لوی ملي ائتلاف دا طرحه چې اجرایه ریاست ته ادامه پیدا کړي او د ولسمشر مرستیالان د دریشي د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره شریکه کړي.
د خپل مې سرکاري شرکت جوړي یار څوک په لوند ته اخلي، دا چې قانون سره اړخ لګي کنه نه کوي، دا چې اساسي قانون دا صحیح کنه نه کوي، دا دوی ته اهمیت نه لري.
په سوریه کې مو د امریکایي الوتکو له بمباریو خبرو او د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یو داسې افغان سره شهیدلی یو چې اروپا ته په سختو لارو راغلی او اوس بیرته افغانستان ته سون شوی.
د چې پاره کې ما مرګ په سترګو لیدلی، څو واره کښتۍ کې مرګ لیدلی، په ځنګل کې مې لیدلی، په باران کې مې لیدلی.
د طالبانو یو استازی په ماسکو کې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره له هم مستقیمو مذاکرو ته چمتو نه دي. بلخوا د سولې عالي شورا وایي د ماسکو په پرونی غونډه کې برخوالو هیوادونو د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا ملاتړ وکړ. افغان حکومت د ماسکو په غونډه کې ګډون نه درلود او وایي د سولې عالي شورا د یو خپلواک ارګان په توګه په پرونی غونډه کې حاضر و. په ماسکو کې پرونی غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازی یو وار بیا سیمې ته سفر پیل کړی دی. زلمی خلیل زاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی وو. سالی محمد سالی راپور لري.
د وسلولو طالبانو یو استازی وایي دوی د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر. انټرفاکس خبری اژانس د دې ډلې د مرکزي هیئت د مشر شیر محمد عباس تنگزی خبری راخیستی چې د مسکو د پرونی غونډې له پای ته رسیدو وروسته ویلي دوی د افغان حکومت پر ځای د امریکا له متحده ایالاتونو سره مستقیم مذاکرات غواړي. د مسکو په پرونی غونډه کې د روسیې لپاره د امریکا د سفارت یو استازی هم برخه درلوده. د افغانستان د سولې عالي شورا چې استازی یې په پرونی غونډه کې حاضر وو د دې غونډې نتیجو ته هیله منه ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری له مسکو ازادي راډیو ته وویل برخوالو هیوادونو له طالبانو سره د مستقیمو خبرو ملاتړ څرګند کړ.
ټول هیوادونه چې هلته ګډون کړی وو هغوی هم د افغانستان د خلکو ژغ چې هغوی غواړي چې ژر تر ژره مذاکرات مستقیم او مخامخ طالبان او حکومت سره پیل سي حمایت یې وکړ او د طالبان هم تقاضا وکړ د مجلس چې هغوی هم ژر تر ژره آمادګیان اعلان کړي او حکومت سره بین الافغاني مذاکرات او چتر بحث وکړي تر څو د افغانستان سوله او ثبات د افغانانو په لاس کې وي. ټول هیوادونه هم ومنل چې موږ باید د افغانستان حکومت او افغانستان سولی علی شورا سره او بیا افغانستان خلکو سره او ټول افغانستان سره همکاري قوی تر وکړو تر څو د سولې پروسه تقویت وسی او سرعت پیدا کړي.
د مسکو غونډې ته د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له دې جملې چین، ایران، پاکستان، ازبکستان او ترکمنستان هم خپل استازي ورلېږلي وو. د افغانستان حکومت وایي په دې غونډه کې د سولې علی شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه برخه اخیستې وه. په پام کې و د مسکو غونډه چې د افغانستان د حکومت استازي هم ورسي په سپتمبر میاشت کې جوړه سي، خو د افغان حکومت د اعتراض له کبله چې وایي د سولې پروسې مشري او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي دا غونډه وځنډول سوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل له روسي لوري سره مخکې پر ځینو موضوعاتو تفاهم سوی وو.
تفاهم میان ما و روسیه صورت گرفته بود. تفاهم چون
هغه تفاهم چې زموږ او روسیه ترمن سوی وو دا و چې دا غونډه د طالبانو او افغان حکومت ترمن مستقیم خبرو ته لاره ورکړي. له هغه پریکړه او اصول چې د تاشکند او د کابل پروسی په غونډو کې یادونه سوی و تیر سوی نه یو. هغه اصول موږ ته ډیر اهمیت لري. د مسکو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان او سیمې په سفر وتلی دی. دغه سفر چې تیره پنجشنبه پیل سوی د لړم یا عقرب تر 9 دوام کوي. ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان تر څنګ پاکستان، متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ځي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د ښاغلي خلیلزاد سفر د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. سولې ته رسیدل داسې پروسه ده چې وخت نیسي. هیله من یو زلمی خلیلزاد خپلو هڅو ته دوام ورکړي، ګاونډي او د سیمې هیوادونه هم خپلې هڅې وکړي. هغه اندېښنه چې د سیمې او نړۍ په سطحه د تروریستي ډلو له درکه مطرح ده لرې سي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد تیره میاشت د خپل سفر پر مهال په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم کتلی وو.
د مسکو یو رسنۍ غونډه پرون تر سره شوه او تر دې غونډې وروسته څه بدلون رانغی. طالبانو پر خپل پخواني دریځ ټینګار وکړ چې له کابل سره خبرې نه کوي. بل لور ته د افغانستان دننه یو شمېر سیاستوال پر دې ټینګار کوي چې د سولې له بهیره باید ټول خلک خبر شي او د پردو تر شا خبرې ونشي. په دې ډله کې یو هم یونس قانوني د پخواني ولسمشر حامد کرزي مرستیال دی، د پرون په کابل کې دا خبره وکړه. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
افغانان له چا سره او څنګه سوله کوي؟ د مذاکرات او اړخونو په کومو مسایلو غږیږي او دغه پروسه د چا لخوا پر مخ بیول کیږي؟ دا هغه اندېښنې دي چې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس مرستیال محمد یونس قانوني مطرح کوي. ښاغلی قانوني د جمعې په ورځ د افغانستان د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون د رئیس سید مصطفی کاظمی د وژل کېدو د 11 تلین په مناسبت په جوړې غونډه کې وویل د سولې د پروسې په اړه د افغانستان خلک په تیاره کې دي. د وویل که د سولې خبرې له خلکو پټې ساتل کېږي دا نو سوله نه بلکې په افغانستان کې د یو بحران رامنځته کول دي.
سوله یوې طرحې ته ضرورت لري، د افغانستان د خلکو د تایید وړ وي. له دې امله موږ د سولې په تړاو په تیاره کې پاتې یو. موږ له هغې طرحې چې د افغانستان خلک او په تیره جهادي حوزه کې مستقیم حضور ونه لري په پټو سترګو ملاتړ نه کوو.
ښاغلی قانوني وویل د سولې اړوند ټول اقدامات باید د افغانستان له خلکو سره شریک شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا د اجرایوي پلاوي غړی او سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وایي د سولې د مذاکراتو اړوند ټول مسایل او اقدامات له یوې طرحې سره د افغانستان له خلکو سره شریک شوي دي.
ملکیت پروسه صلح با مردم ما و رهبری
د سولې د پروسې مالکان موږ یو او رهبری هم زموږ د خلکو ده. د سولې په عالی شورا کې موږ د خپلو خلکو غوښتنې منعکسوو. هر موافقه چې وکړو او خلک یې تایید نه کړي او ډاډمن نشو هغه موافقه نه لاسلیک کوو.
د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي کلونه وزي چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې کیږي، خو تر اوسه یې داسې مثبته نتیجه چې افغانستان ته تلپاتې سوله راولي نه ده لرلې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خپرونو هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دغه چاپی خپرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
موسکو د افغان سولې په تړاو د خبرو په کوربتوب وښوده چې یوې سترې لوبې ته بیا ورګرځېدله. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان ده. په مطلب کې راغلی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان د سولې عالي شورا او طالب پلاوی په حضور کې ژمنه وکړه چې د یو متحد او سوله ییز افغانستان لپاره به کار کوي. په موسکو کې د نومبر په 9 د جمعې په ورځ د افغان سولې په تړاو یو ناسته وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سولې شورا د یوې خپلواکې ادارې په توګه په دې ناسته کې ګډون کړی، نه د حکومت په استازیتوب. واشنگتن پوسټ ویلي روسیې د سولې دا بې ساري غونډه د افغانستان له اشغال دغه هیواد تر وتلو نږدې 1.5 کال وروسته جوړ کړه. په دوام کې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا هم د سولې هڅو ته اشاره شوې ده. د مقالې لیکوال ویلي د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اکتوبر میاشت کې د طالبانو له استازو سره په قطر کې وکتل. دا هڅې داسې وخت کېږي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې هم د موسکو په ناستې مقاله لیکلي. په مقاله کې راغلي چې طالب استازو د لومړي ځل لپاره په نړیواله کچه خبرو کې برخه واخیسته. په مقاله کې راغلي چې په دوحه که د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس شیر محمد عباس ستانگزی په مشرۍ د دې ډلې 15 غړي د مسکو په ناسته کې برخه واخیسته. په دوام کې لولو چې هم افغان چارواکو او هم طالب پلاوی ټینګار درلود چې دا لیدنه د سولې د رسمي خبرو په معنا نه ده. دواړو لوریو یوازې خپل وړاندیزونه مطرح کړل، خو د ډیلی ټلیګراف د مقالې د لیکوال په باور دا ناسته موسکو ته وخت ورکوي چې د سولې په هڅو کې چې تر اوسه د واشنگتن په اختیار کې وي نفوذ وکړي. د پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو استازیو هم د موسکو په ناسته کې برخه درلوده. په موسکو کې د امریکا د سفارت یو ډیپلومات هم په دې ناسته کې د ناظر په صفت حاضر و.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولې شي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف دا طرحه وړاندې کړې چې ولسمشر د دریم مرستیالان ولري او اجرایه ریاست په خپل حال وي. د دې ائتلاف د طرحې له مخې اجرایه ریاست دې هم دریم مرستیالان ولري. موضوع په کابل کې زموږ همکار اجمل تورمن د حقوقي او سیاسي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره شریک کړي. د مرکې په پیل کې ښاغلی رنجبر دا طرحه له اساسي قانون سره په ټکر کې وبلله.
دا کاملا زموږ د اساسي قانون سره اړخ نه لګي، له هیڅ نگاه نه اړخ نه لګي. زموږ په اساسي قانون کې دوه مبینین داغلي، دوی له غل نه درې جوړي. اجرائیه ریاست اصلا نشته. نو لمبه لپاره دوی چې دا خبرې کوي معنا یې دا ده چې موږ باید د اساسي قانون اوبو ته گزار کړو، لوی کړو په اوبو، او دوی چار چې غواړي ملت هغه ومني. د دې له خاطره دوی دا حق نه دي چې مخالف د ټولو نافذه قوانینو مخصوصا اساسي قانون د دوی دا ډغرې وشي. په داسې حال کې چې ټوپکې چې ټول کوي کته ټول کوي، دوی دوه ورځې هم نه په کلو باندو کې نه په ولایتو کې ځوان کولی شي.
رنجبر صاحب، دا ستاسو په نظر باندې په شکل د اشکالو په لوی ملي ائتلاف کې یو د بې باورۍ فضا هم نخی، ځکه مثلا چې یو ولسمشر درې ماوینین، یو اجرایه ریاست درې ماوینین، یعنی دا چې ټول باید د دوی په واک کې وي، یعنی داسې نه وي چې مثلا په یو چا باندې اعتماد وکړي، او یعنی ټول باید دوی په واک کې وي. دا کسان چې په ملي ائتلاف کې راټول شوي
دي خپل مسؤلیت شرکت جوړي، یار څوک په لونډه تي اخلي. دا چې قانون سره اړخ لګی کنه نه لګی، دا چې اساسي قانون دا صحیح کنه نه لګی، دا دوی ته اهمیت نه لري. دوی شخصي ګټې مهمه دي، ترجمه ګټې مهمه دي، کورنۍ ګټې مهمه دي.
څه ډول سیستم مثلا کېدلی شي چې هم قانوني وي او هم د افغانستان د راتلونکي په ګټه وي؟
چې موږ اساسي قانون تر اوسه پورې نه دی پلی کړی، او دوی غواړي چې ټول دا درې قومه په واک کې شریک شي. په داسې حال کې چې په اساسي قانون کې هیڅ نوی واک معاونین د ولسمشر نه لري، فقط یو واک لري، یو صلاحیت لري چې په غیاب د رئیس جمهور کې لومړی معاون د هغه وظایف سرته رسوي، او په غیاب د رئیس جمهور او لومړی معاون دویم معاون. نور اصلا قطعي هیڅ نوی واک نه لري. وزیران دي چې پر اساس خپل یا وزارتونه که قرار لري او غوی مستقیما رئیس جمهور یا اساسی قانون د یووی مادی پر بنا و رئیس جمهور ولست دی مسئول دی نو معاونی وته نو دا غوار سم کرجی ور کومونی سره غریب ملکره دی دا ستوند یې مې سره وړي دی چې دی غواړي چې دغه سهم وند دی واک د درې قومه خپل کې هغه درې قومه خپل مې اسکه ناشتي جوړ جلای کړی دی او افغانستان کې قدرت تقسیم کی او دا مهمه نه ده چې دا اساسي قانون سره لګی کنه لګی یا قانوني دی کنه دی
د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د سوریې یو څارونکو ډله وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې شپږ ویشت کسان وژل شوي. د پرونیو حملو په وژل شویو کې څوارلس تنه ماشومان او نه ښځې هم شامل دي. د نړیوالو آژانسونو په استناد د موضوع تفصیل د سالی محمد سالی په راپور کې
د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي د سوریې په ختیځ کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې شپږ ویشت کسان وژل سوي چې څوارلس تنه یې ماشومان دي. د فرانسې خبري اژانس وژل سوي کسان ملکیان بللي دي. د اژانس په حواله په بریتانیا کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي دغه حملې په هغو سیمو کې سوي چې د داعش حضور پکې احساسېږي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي پرون د ائتلاف په هوایي حملو کې د داعش ډلې د کورنیو شپږ ویشت غړي چې څوارلس تنه یې کوچنیان او نه تنه یې ښځې دي وژل سوي دي. دغه اداره وایي دا حملې په هجین شارګوټي کې سوي چې په دیرالزور ولایت کې پروت دی. د فرانسې خبري اجانس په حواله د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې مشر رامی عبدالرحمن ویلي چې د پنجشنبې په ورځ هم د دیرالزور ولایت الشفا سیمې ته نږدې د ائتلاف په حملو کې و ملکیان وژل سوي وو. د دیرالزور دغه دوه شارګوټي د عراق سرحد ته نږدې د داعش په کنټرول کې وروستۍ پاتې سیمې ګڼل کیږي. اژانس لیکي چې د ائتلاف یوه ویان د تازه هوایي حملو پر موضوع د تبصرې لپاره دوی ته ځواب نه دی ویلی، خو دغه ائتلاف د کردانو او عربانو د هغې اتحاد ملاتړ کوي چې په دغو سیمو کې د افراطي وسلولو پر ضد جنګیږي. بلخوا د سوریې دولتي ځواکونو په همه ولایت کې پرون له یاغي وسلولو سره جګړې وکړې. د رویټرز اژانس په حواله د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي دا په یوه کال کې د سوریې په شمال لویدیځ کې تر ټولو درنه جګړه وه. د سوریې پوځ او متحدو ځواکونو یې وړمه شپه پر حلفایا کلی حمله وکړه او د یاغیانو ځینې مورچلونه یې ونیول. د سوریې دولتي اژانس سنا ویلي چې دولتي سرتیرو وروسته په حما کې د درنو وسلو په ذریعه پر پوځي هدفونو د حملو په ځواب کې د یوه کمین پر مهال ځینې افراطي وسلوال وژلي دي. داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او ګاونډي هیواد عراق زیاتې سیمې ونیولې او تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې خپل خلافات اعلان کړ، خو په دغو دواړو هیوادونو کې په وروستیو کې زیاتې سیمې له کنټروله وتلې دي. د رویټرز اژانس په حواله د سوریې په کورنۍ جګړه کې لږ تر لږه 50,000 کسان وژل سوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
سپین مړی د هغو کډوالو په اړه چې په متحده ایالاتونو کې د سیاسي پناه غوښتنه کوي نوي محدودیتونه اعلان کړي دي. تفصیل احمد تکل.
د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د پنجشنبې په ورځ د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نوي محدودیتونه اعلان کړل. د دې محدودیتونو له مخې هغه خلک له پناه غوښتنې محرومیږي چې له مکسیکو سره د متحده ایالاتو له جنوبي پولو په غیر قانوني ډول د دې هیواد قلمرو ته ننوځي. دا محدودیتونه د ولسمشر ډونالد ټرمپ په هغه فرمان کې راغلي دي چې ټاکل شوی وروسته به لاسلیک او توشیح شي. د دې نویو مقرراتو له مخې هغه کډوال چې له جنوبي پولو امریکا ته ننوځي یوازې هغه مهال د پناه غوښتنې حق ترلاسه کوي چې که خپله دا غوښتنه متحدو ایالاتو ته د ننوتو پر مهال رسمن په بندرونو کې ثبت کړي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي ویلي چې په سرحدي بندري ښارونو کې بشري او اداري امکانات زیات دي او چارواکي کولی شي د پناه غوښتونکو غوښتنلیکونه په دقت او سرعت سره وڅېړي. د چارواکي چې د خپل هویت د نه ښودلو په شرط د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته معلومات ورکول وویل مسؤول چارواکي هڅه کوي چې د کډوالو د پناه غوښتنې درخواستونه یوه چینل ته راجع کړي څو په سم ډول وڅېړل شي. د کډوالو ملاتړو فعالانو دا اقدام غندلی دی او ویلی دی دا د امریکا له اوسنیو قوانینو څخه سرغړاوی دی. د امریکا قوانین هغو خلکو ته چې په خپلو هیوادونو کې له تعقیب او زور زیاتی تښتي، دې ته له پام پرته چې څه ډول امریکا ته داخل شوي دي، د پناه غوښتنې اجازه ورکوي. د ترامپ ادارې لاله پخوا د کډوالو لپاره د پناه غوښتونکي په توګه د منلو شرایط ستونزمن کړي دي، خو چارواکي استدلال کوي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ دا صلاحیت لري چې د ملي ګټو لپاره پر کډوالو محدودیتونه ولګوي. امریکایي چارواکي وایي چې د متحدو ایالاتو د پناه غوښتنې اوسني قوانین کډوال هڅوي چې له غیر قانوني لارو امریکا ته ولاړ شي.
لاند خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشر د انتخاباتو مهال ویش کېدای شي چې نن اعلان شي. ولسمشر اشرف غنی پرون په بامیان کې د برېښنا درې پروژې چې نږدې 80 میلیونه ډالر به پرې مصرف شي پرانستلې، او تر دې مخکې په دایکنډي کې پرون هم د برېښنا درې پروژې پرانستلې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پام کې لري سږ کال له څه باندې 80,000 کورنیو بې ځایه شویو سره ژمنۍ مرستې وکړي. چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګیدو له امله د شپږتنو د مړینې خبر ورکوي، او د اروپایي ټولنې یوه کمیشنر له اوکراین څخه وغوښتل چې د اصلاحاتو پر لوري مخکې تګ ته ادامه ورکړي. د دې ټولنې د پراختیایي چارو کمیشنر یوهانس هاند پرون دا خبرې د اوکراین په پلازمینه کیف کې وکړې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمسونو ته مخه کو د رنګ د ژوند رنګونه پروګرام
دا ژوند رنگونه
میربات زمخ کی خارج کې مس پکوره
خارج کوم ملک کې وی
ز په لندن کې وم
لندن کې وی نو ول راغله
نو راغلم په دې چې پناه نه را کول
لندن ته چا سره تللی وی
خپل تنات لای
څومره وخت دې تیر کال ته
څلور کال
څلور کال هغه چې تللی تر توه په کوم لار لاړې څه رقم لاړې
بچه ز لاړم ترکیه ته ترکیه نه بلغاری ته بلغاری نه یونان ته یونان نه اټلی ته اټلی نه فرانس
او څومره مصرف وسه
مصرف د ما پاغه وخت کې سوې تقریبا خدای مې د مخنه تور یو غانی تقریبا 5.5 لک افغانۍ
5.5 لک افغانۍ
افغانۍ ترکیه پورې مې تیار کی کړه ترکیه نو رسنه ټول دم زکه لارې نه کړه
څومره سختۍ دی ولیدلې کاکا ته په ډیره توغیګا
بچې پاغه کې ما مرګ په سترګو ولیدلې څو واره
څه رقم مرګ په سترګو ولیدلې
په کشته کې مرګ ولیدلې په ځنګل کې ولیدلې په باران کې ولیدلې
ته څه وته د دې یو خطرناک سفر ته مخه کړه
د او بازک او د لوګر په مابین کې یو جنگ اوس هغه تورې په ما باندې ولاګه او ما چې هغه صفایان یو وخت ګډوډي و څه دي مجبورین تللې ښه
له مجبورین لاړې
مجبورین تللې
دا پیسې لري درلودې کړې قرض کړې
پیسې مې څه ویرا سره اوس مې ماما نه قرض اخیستې
اولاد دې په کارونه سه بیرته راغلي
بیرته راغله
دا قرض به وسنګ پوره کړي
بس هغه قرض ته بس طریقه جوړو نو اوس
اوس بیرته راغلی څه پلان لري څه کاروبار به کېدل ته
اوس په نوزه څه کاروبار وکړم په دې عمر کې بس رزق ورکوونکی الله دا بل طریقه نشته بچا زه اوس تاسو ته چې دادی نه دا دروغ دی اوس به دې نورسته سوچ ورته کوم څه موږ څه پلان جوړو
ډیر مننه خیر اوسې
ایماندار اوسې به اسې بچا
فرشته مرسل در ژوند رنگونه پروګرام وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فیصل هوتک له زابل پر استولې سمس کې په نوي حکومت کې لیکي چې په نوي حکومت کې به اجرایي ریاست نوي د پور ملي ائتلاف هم انتقاد کړي. ساجد له پکتیا لیکي عجیبه ده طالبان افغانان وژني او خبرې له امریکا سره کوي نه له افغانانو سره. عظیم الله له خوست پر استولې سمس کې لیکي د ماسکو غونډې ته خوشبینه نه یو. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي له جګړو څخه څه نه جوړیږي سوله دي وشي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي حکومت باید د لوګر او کابل د سړک کار تیز کړي چې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. نعمت الله خوشحال د ارغنداب ولسوالۍ له ناګهان څخه لیکي البته په راستول سمس کې پر ملي ائتلاف انتقاد کړی دی. محمد جان عتل له کندهار بیا د انتخاباتو مسلې ته اشاره کړې ده او د ولسمشر غنی ستاینه یې کړې ده. یو بل اوریدونکي عبدالرحمن پر راستول سمس کې لیکلي دي چې د سولې خبرو ته خوشبینه یو. د ازادي راډیو د خبري مجله هم دلته سر ته رسیږي. خو زموږ خپرونې د سهار له د ماښام تر اووه بجو پورې په منځني څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي او په لویو ښارونو کې د FM په 100.5. دا خبري مجله مو هم دومره وه. بله خبري مجله احمد شکفر احمدي وړاندې کوي. احمدي صاحب سهار مو بخیر.